السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنور یاس نوري هر کله کوم نن چهارشنبه د 1404 هجری المریز کال د لندې یا قوس د میاشتې 19 د 2015م کال د دسمبر لسمه ده. پیل د دې سات په خبرونو کو. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن چهارشنبه د دسمبر لسمه چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره برابره ده په یوه غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت وڅېړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه په وینا دا غونډه به د کابل په وخت ماښام په 9 بجو جوړه شي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه دا غونډه داسې مهال د بشري حقونو له نړیوالې ورځې سره په یو وخت جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت وخت د طالبانو له بیا رسېدو وروسته ډېر خراب بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ډلو ویلي چې په دې هېواد کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه جدي سرغړونې دوام لري. د بشري حقونو په ګډون سره باندې 2500 سازمانونو پرون سه شنبه د جرمني حکومت ته په یوه پرانستي استول شوي لیک کې غوښتنه کړې چې ټول هغه له خطر سره مخ افغانان ژر تر ژره جرمني ته ولېږدوي چې مخکې ورسره د منل کېدو ژمنې شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور له مخې دغو سازمانونو په دغه لیک کې چې د بشري حقونو له نړیوالې ورځې څخه یوه ورځ مخکې د جرمني د کورنیو او بهرنیو چارو وزیرانو په نومونو استولی ویل شوي چې اوس خپل ټول توان وکاروي چې هغه افغانان چې د منلو ژمنې ورسره شوي د دې کال تر پای ته رسېدو مخکې جرمني ته ولېږدي. د جرمني ائتلافي حکومت د مې میاشتې په پیل کې له افغانستان څخه د خلکو د منلو پروګرامونه ځنډولي وو، خو په وروستیو اونیو کې جرمني په څو الوتنو کې هغه افغانان چې په محکمو کې دعواوې ګټلې وې له پاکستان هغه هېواد ته ولېږدول. د راپور له مخې نږدې 1900 افغانان لا هم دې ته منتظر دي چې د بېلابېلو پروګرامونو له لارې جرمني ته ولېږدي. چین له افغانستان او پاکستان څخه وغوښتل چې خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د چین د سن هوا خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان کو جاکین پرون سه شنبه د دسمبر په 9 په یوه خبری کانفرانس کې د پوښتنې په ځواب کې چې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ د دسمبر په 15 بیان خطه شوی چې یو شمېر کسان پکې وژل شوی وویل پاکستان او افغانستان باید خپل اختلافات د خبرو او سلام مشورو له لارې حل کړي، خپل ترمنځ کړکیچ کم کړي او په سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره په ګډه کار وکړي. غزیا تکړه پاکستان او افغانستان د چین د اوګدې موګدې دوستان او داسې گاونډیان چې له بل څخه ځان نشي بیلولای. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ټینګار وکړ چې چین چمتو دی چې له نړیوالې ټولنې سره یو ځای کار وکړي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو او پراختیا لپاره خپل رغنده رول ته دوام ورکړي. که څه هم ظاهرا چین تر اوسه د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان کړکېچ د هواري لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو کوربتوب نه دی کړی، خو په دې برخه کې د قطر په ګډون د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې. له هغې راهیسې چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې وشوې، د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي که چیرې متحده ایالات او نور شریکان په خوندي او ډاډمنه توګه د انتخاباتو لپاره د امنیت زمینه برابره کړي، چمتو دي چې په خپل جګړه ځپلي هیواد کې انتخابات ترسره کړي. سپینې ماڼۍ د اوکراین له حکومت څخه د ټاکنو غوښتنه کړې او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون سه شنبه د دسمبر په 9 له پولیټیکو خبرونې سره په مرکه کې بیا ټینګار وکړ چې اوس یې وخت دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې په اوکراین کې چې د روسیې لخوا جګړه روانه ده، د انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه داسې مهال کېږي چې د دې هېواد اساسي قانون د جګړې پر مهال ټاکنو ته اجازه نه ورکوي. زلنسکي وویل چې دی به پارلمان وهڅوي چې داسې قانون جوړ کړي چې د فوق العاده وضعیت پر مهال ټاکنو ته اجازه ورکړي. د راپور له مخې که چیرې له روسیې سره په اوکراین کې د نږدې 4 کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره اوربند وشي او د ټاکنو د پروسې د ترسره کېدو ډاډ ترلاسه شي، نو کېدای شي په دې هېواد کې له شپېتو څخه تر 9 ورځو پورې انتخابات ترسره شي. خبرونه مولا ازادي رادو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی.
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره
پر دی موضوع حکره شویده او اعلان کرده چی ده طالبان حکومت مشروع نده او باید بین الافغانی مذاکرات وشی. همداراز لناری والی طولنی او گوانده یو هیوادو نسخه یو لرغوختن مطرح شویدی.
په دې اړه بچه آیا دغه سیاسي جریانونه چې د ډیرو مشرانو د جمهوریت د وخت لانجمنې څیرې د پراختیا د افغانستان د راتلونکي په اړه یوه خوله دي د سیاسي چارو د یوه شنونکي نظر ولرو؟ د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې اندېښنه څرګنده کړې چې د ښځو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه دې ته اړ شوي چې خپلې ډېرې ښځینه کارکوونکي له دندو لرې کړي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري.
په داسې شرایطو کې چې نن کله ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي.
په جرمنی کې میشتو افغانانو سره وروسته له هغې اندېښنې زیاتې شوې چې په یو راپور کې ویل شوی افغانان د سوریایانو تر څنګ په دې هیواد کې په ډیرو جنایي جرمونو کې ښکېل دي.
د دې لپاره د اندېښنې وړ ده چې زیات شمېر افغانان دلته هیڅ جرم نه لري. جرم یو فردي عمل دی او نه یې باید سزا ټولې افغاني ټولنې ته ورکول شي.
او دا به هم واوري چې د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمېنه کامبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د یو شمېر مخالفو سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکي په اړه ګډ دریځ ته رسېدلی دی. دغو جریانونو مشرانو او غړو چې ډېری د ړنګ شوي جمهوریت زړې څېرې دي پرون په یوه آنلاین ناسته کې یوه ګډه اعلامیه خپره کړې چې پکې د بین الافغاني خبرو اترو له لارې د افغانستان د مسلې پر سیاسي حل ټینګار شوی دی. خو یو شمېر مدني فعالان وایي د یوه روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته دیر هلمن ندی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو درې مخالف سیاسي جریانونه د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت عالی شورا، د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع او د سولې او عدالت ملي حرکت په یوې آنلاین ناسته کې راټول او د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د سیاسي بهیر د راتلونکي په اړه خپل دریځونه اعلان کړل. د دې ائتلاف په خپره شوې اعلامیه کې چې یوه نسخه یې ازادي راډیو سره هم شریکه شوې، د روان ناورین سیاسي حل د دوامدار بین الافغاني مذاکراتو او هوکړې له لارې د ملي حاکمیت بیرته اعاده، د ولسي او مشروع نظام د ټینګښت له لارې د بشري حقوقو تامین او له تبعیض سره مبارزه او د دغو مرستو د شفافیت او اغیزمنتیا تضمین له بنسټیزو غوښتنو بلل شوي دي. د سولې او عدالت د ملي حرکت استازي محمد اسف صدیقي چې په دې آنلاین ناسته کې ګډون درلود، د سې شمې پورې د دسمبر په 9مه ازادي راډیو ته وویل په اعلامیه کې یادې شوې غوښتنې د ښځو د زده کړې او کار د حق تامین، د بیان ازادي، د بشري حقوقو رعایت، د پخوانیو ملکي او نظامی کارکونکو د امنیت تضمین، د هغوی د شتمنیو تنه او د شفاف او باور وړ میکانیزم لاله د نړیوالو مرستو بیا پایل موضوعات هم په ځان کې رانغاړي. نو موري ویل چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه هم د طالبانو له چلن او سیاستونو جدي اندېښنه لري او له همدې عمله د داسې همغږو سیاسي جریانونو جوړېدل یو اړتیا ګڼل کیږي.
کله چې د افغانستان ملت هم په هیواد کې دننه او هم بهر او همدارنګ نړیواله ټولنه له دې جریان ملاتړ وکوي، زه فکر کوم طالبان به یا په ډېر لنډ وخت کې اصلاح شي او یا به له خپل سنی آدرسه په بشپړ ډول لمنځه ولاړ شي. خو موږ ډېر د دې پلوي یو چې هغوی باید اصلاح شي. دا ائتلاف هیڅکله د جګړې طرفدار نه دی، خو د طالب جګړه د دې معنا لري چې له 40 میلیونه افغانانو سره د جګړې اعلان وکړي چې دا ناشونې ده. پایله کې به هغوی اړ شي چې په شاشي او یا د خلکو غوښتنې ومني.
په دې ناسته کې د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود سرور دانش، محمد حنیف اتمر، عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، محمد اسماعیل خان، محمد عمر داودزی، معصوم ستانکزی او د تیر جمهوري نظام یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی. د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي محمد محقق د دې ناستې د جوړېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
سر از این مسئله توافق کردن و اعلام کردن درباره از این که حکومت
پر دې موضوع هوکلا شویده او اعلان کړی چې د طالبانو حکومت مشروع نه دی او باید بین الافغانی مذاکرات وشي. همداراز له نړیوالې ټولنې او ګاونډیو هیوادونو څخه یو لړ غوښتنې مطرح شوې دي او پر طالبانو هم غږ شوی چې د دې دریو سیاسي جریانونو غوښتنې چې د همغږۍ اعلان یې کړی پوره کړي.
همزدایي کردن باید برآورده شوه.
یو شمېر مدني فعالان وایي هغه موارد چې په دې نوې اعلامیې کې پرې ټینګار شوی بې له شکه د افغانستان د خلکو له بنسټیزو اړتیاو څخه دي او باید جدي پاملرنه ورته وشي. خو له دې ډلې سید اشرف سادات ازادي راډیو ته وویل تیرو تجربو ته په پام د یو روښانه او عملي میکانیزم په رامنځته کولو کې د دې ائتلاف وړتیا ته ډېر هیله مند نه دی.
از هر کدام از این تشکلا شما یک روایت متفاوت در سیستم سیاسي افغانستان میبینیم.
په هر یو دغه تشکیل کې بیلابیل سیاسي لیدلوري ویني. ځینې د مرکز نظام پلویان دي، ځینې فدرالي نظام غواړي او ځینې نور بیا د هیواد حالاتو ته په بل ډول ګوري. دا توپیرونه ښایي په اوږدمهال کې یو ځل بیا د دوی ترمنځ اختلافات رامنځته کړي او دا ائتلاف د دې توان ونه لري چې د طالبانو په وړاندې د خلکو د یوې لویې استازولۍ په توګه ودرېږي.
به عنوان نماینده جمع کلانی از مردم افغانستان در برابر طالبان قد علم کنه.
د طالبانو حکومت د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په غوښتنې دا سیري ازمایل شوي بللی او ټینګار یې کړی چې له افغانستانه بهر د طالبانو د استازو له حضور هر ډول ناسته د هغه هیواد پر وضعیت اغیز نه لري. ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې بیا له طالبانو غوښتي چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي، خو طالبان خپل حکومت مشروع ټول شموله بولي او ادعا کوي چې د ښځو په ګډون د ټولو بشري حقونه د شریعت له مخې خوندي کړي. طالبانو د 1400 مدیس کال په اوړي کې په افغانستان کې بیا ځلي واک ته رسېدو وروسته په هیواد کې دننه د خپلو ټولو سیاسي مخالفانو فعالیتونه منع اعلان کړل. یادونه ده چې شاوخوا 2.5 میاشتې مخکې د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت پر ضد یو شمېر سیاسي رو مدني فعالانو او مترزو خزو ناست جوړ شو چې پکې پر داس یو نظام ټینګار وشو چې د خلکو حقونه پکې تضمین شي او خلک پکې په پریکړو کې ونډولري.
و موریدل شده طالبانو د یو شمیر مخالف او سیاسي جریانونو مشران وایي د افغانستان د سیاسي راتلونکو په اړه ګډ دریسته رسیدلی دي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مقاومت، د عالي شورا، د افغانستان د ژغورنې د ملي مجمع او د سولې او عدالت د ملي حرکت مشران او استادو پرون په انلاین ناسته کې د افغانستان د راتلونکو په اړه څرګندونه وکړې. د دې مسلې د اسپیناوي لپاره د سیاسي چارو شنونکو یو د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور انصاري هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. انصاري صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر مننه خغلې نورې تاسې او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله.
انصاری صاحب، په راپور کې مو د اندر یو غورزنګ د استازي څرګندونې هم واورېدې چې کچیرې د دغه سیاسي خوځښت ملاتړ په هیواد کې دیننه وشي او نړیوال هم ملاتړ وکړي، نو کېدای شي چې د دوی دغه اندریز بریالی شي. فکر کوي چې په هیواد کې دیننه او نړیوال به دغه سی یو خوځښت ملاتړ وکړي؟
ان شاء الله چې هیڅوک به ونه کړی، ځکه نه یوازې افغانانو بلکې ټولو نړیوالو ته د هغو تاریخ تیرو او سولیدلو تیرو تیری افکار فعالیتونه حرکات او سکنات ټول معلوم دي. د تیرو 50 کالو یا نیمه پیړۍ په جریان کې چې دوی د افغانستان د ملت په وړاندې کوم جرائم تر سره کړي، کوم اخلاقی، سیاسي او ټولنیز ناکردي تر سره کړي، او هم یې د بشریت په وړاندې کوم ستونزې راولاړې کړي، کوم ګواښونه یې ټولنې ته پېښ کړي دي. دا د تاریخ په پانو کې هم ذکر دي، د افغانستان د خلکو پر ازهانو، افکارو او زړونو هم نقش دي. په افغانستان کې د نن څه چې د نړۍ په هیڅ ځای کې دغه منفوري تیرې نور ځای نه لري. که دوی ځای درلودې افغانستان کې به دوی یو حرکت رامنځته کړی وای، او که دوی په نړۍ کې ځای درلودې په هغو لویو نړیوالو ښارونو یا هیوادونو کې چې اوسیږي، لږ تر لږه د افغانانو د غم او ښادۍ په محافل او مجالسو کې به د دوی حضور څرګند شوی و. که دوی دا توان لري لطفا د همغه ښارونو کې یوه اونۍ راووزي، د خپل عادي ژوند په جریان کې د دوی وګرځي، او بلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو، د دوی په ګوندونو کې، د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله، چې له دوی سره څه کوي. ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپلو قومونو، د خپلو خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله که هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو، او که هغه عام افغانان وو، د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلې او دوی په سزا ورسول. موږ هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تیرې تیرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلې لوټلې، هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي، هغه چې د افغانستان بیت المال یې لوټلې، او هغه چې دلته یې تباهي رامنځته کړې، جمهوریت یې سقوط کړی، او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین و، دوی به نه یوازې دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې دوی ملاتړ وکړي، بلکې نړیوالو محاکمو ته به یې راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاري صاحب، تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړله، د دغو جریانونو ډېرې څېرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل، او په هغه وخت کې دوی په ډېرو ناڅیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوئ چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویلې چې نور رټل شوي دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري، که په دې باندې دوی هم پوهوي، تکه څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي، نو د څه لپاره دا ډول غونډې جوړوي؟
البته دوی پوهیږي چې دوی نور فرصت نه لري، او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پرې حساب وکړي. اخلاقي معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودلی، او نړیوالې ټولنې هم پرې د بطلان کرخې راکاږلي. که موږ او تاسې د دوی د وزارتونو له ادرسونو، یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو، یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپلو قومونو سره یې درلودل مطالعه کړو، د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري، او دوی به هیڅ پرې نه کړي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې په ولایت کې د خلکو ځمکې په اجاره اخیستې، او نجیب ورته ویل چې سر یې زما او مال او آل او عزت یې ستا، دغه سی د شپ په وړاندې د جنایت، دغه سی د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره ته وکړه خپل قومیان یو. دا سی کوم غوتا سی د محقق خبرې راواخلو، محقق په افغانستان کې د رقص مرده بله
انصاری صاحب پدې دا خو دې بله د بشري حقوقو ډلو
بله اتمر د ډیورن پلورون کې ده هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې ده میت شورا
انصاری صاحب
پدې پوهه راوستل د دایښ تمویل او نور موضوعات او ورسره د معصوم ستانګدي جنایات
بله انصاری صاحب
د غسی جنایات اکثر تر سره کړی
انصاری صاحب انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چیرې په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي کراش دې ته چې فکر نه کوي چې دا به د یوې لوی لوبې یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده د طالبانو حکومت داسې تور هم پوره کړی دی چې په سیمه کې ځینې کړۍ هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړي او د دوی د حکومت پر ضد ځینی هڅونې پیل شوي فکر نه کوي
بلې دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکات کزینی د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري هغه به د عدالت پر اساس وي هغه به د اسلامي شرعي اصول پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان پر اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو پر مختګونو په برخه کې ناغیره کوي او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډېر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي هېڅکله به د افغانستان خلک داسې کار ونه کړي موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت
استخباراتو
اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وګواړي چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي مګر افغانان به د دې د ټینګ مخنیوي په برخه کې
مننه کور ودان د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاری
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه یې دې ته اړ کړي چې ډېری ښځینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي نور په دې رپورټ کې
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداری ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت له امله له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي د ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي موږ نشو کولای چې د دوی مخکښ مشرتابه له لاسه ورکړو د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېری دغو سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمی شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلی دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15 برخه له لاسه ورکړي دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو لړنګې دوراهي سي ملیونونه خزي د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوي اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بېوزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی په داسې شرایطو کې چې نن د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغانو ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کېږي، او د ستونزینو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کېږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالې دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د هغو راپورونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې ښایي په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپله ویب پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي ښایي د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماتیکو خدماتو بې برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,370 کسانو ته رسېده چې په افغانستان کې زیږیدلي دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل ښایي د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوي چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د زن له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 6مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعي او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفي د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په غبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورټ کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور ښیي چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو ښکېلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم په خپور شوي راپور کې چې پرون د ډسمبر په اتمه خپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په ثبت شویو جرمونو کې 11% کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسنادو جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادۍ په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور له مخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورن او کسان ونډه د هغو د عمومي کډوالو د برخې په پرتله لوړه ده. په راپور کې راغلي چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو 100,000 جرمنیانو په منځ کې د 163 کسانو دوسیه ثبت شوی، خو دا شمیر بیا په هرو 100,000 سوریایانو کې 1,120 او په هرو 100,000 افغانانو کې 1,120 رسیږي. راپور ښیي چې په 2020 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی ترسره کړي په ټولیز ډول له 3% زیات کم شوي، خو د راپور په ټکو دا کمښ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو له امله او دا کمښ د مخدره موادو غلا او درغلۍ په برخو کې لیدل شوی، په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلي چې په 2020 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3 لکه او 2 زره څخه ډېر و. د راپور له مخې چې ډېری کډوال په خپله د جرمونو قرباني شوي هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکېل دي خپلو هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو له لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.